درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن یک شنبه د 2022 د جنوري 10 د ازادي رادیو له شلمی کالیز سره برابر ده. نن ورځ به ازادي رادیو په دې مناسبت ځانګړي خبرونه ولري، خو په روانه خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوریدای شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواو ته در تګ راتګ پر موضوعات او امنیتی ستونزو د بحثونه تر سره سول.
ځینې افغان خبریالان وایي طالبان د بهرنیو او افغان خبریالانو ترمنځ توپیر کوي.
دا بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمیر افغان زده کوونکي په دې خوابه دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولی دی.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، دا موضوع سیاسي کړی ده.
په کندهار کې د ازادي راډیو یو مینوال وایي
پښ کاله هیڅ پر نیم کاله کې چې د خبرونه تکیبوم او سپتوم تقریبا زما سره څلور سره څلور نیم ساعت خبرونه پیلان سفره چي دي.
خو تر هر څو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف ته لمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وسنډېده، او د اوکراین پر سر د کرکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لېشي. د خبرونو تفصیل. ازادي راډیو نن شل کلن شوه، او دا څو رسنیز یا ملټي میډیا بنسټ د بې ژغه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت درېمه لسیزه پیلوي. د راډیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10 نیټه د افغانستان لپاره خپرونې پیل کړې. په لومړیو کې د راډیو نوم آزاد افغانستان و، خو وروسته په ازادي راډیو بدل شو. دا چې ازادي راډیو په کوم هدف د فعالیت درېمه لسیزه پیلوي مشه قادر حبیب وایي.
پر درېمه لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکي به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو، او نه یوازې د رادیو له لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ له لارې هغوی ته ورسیږو، د هغوی نظریات واورو او هغوی ته دغه موقع ورکړو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په هکله موږ سره خپل خبرې شریکې کړي چې موږ د هغوی غږ واوسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 6 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل په راتلونکو خپرونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت جزیرو جوړولو طالبان ووهي. مولا یعقوب مجاهد د سرګندونې شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محال کړی دی. هغه ولایت چې څمو د وړاندې د یو ازبک ټبره طالب قومندان د نیولو پر غبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو، او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10 فاریاب کې خپل یو قومندان مختوم عالم ونیو چې وروسته په میمنه کې په غبرګون کې لویه مظاهره وشوه. معلومه نه ده چې مختوم عالم اوس په توقیف کې دی او کنه. خو د طالبانو د دفاع وزیر وایي که چیرته د محکمې لخوا مجرم وپیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندۍ میاشتو معاشونه لیږلي دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغه دولتي ادارو لیس خبر کړه او ویل د هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر نهمې نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلې ده. په دغه لیست کې د پوهنې، لوړو زده کړو، کډوالو، معلولانو، ترانسپورت، کرنې، بهرنیو چارو او ګڼو نورو وزارتونو نومونه راغلي، خو د عامې روغتیا وزارت چې ډېر کارکوونکي لري نوم پکې نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو دولتي ادارو کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو ځینو کارکوونکو آزادي رادیو ته له بیلابیلو سیمو ویلي چې لا معاشونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 35 اووره او 20 اووریزو سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لوبړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې وشي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شو. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلي له زیمبابوې سره په ګډه کار کوي چې دې لوبو ته ژر بله نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوې دا لوبلړۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارې موندنې په برخه کې مهمه ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. وروسته تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیس قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي دي. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 240 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپله لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سختدریزو تر برید لاندې راغلی و او خپل دولت دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څیړنه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 4، هرات اسمان سایزي وریځ د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان سایزي وریځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4.
زمو شغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په بیلا بیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. شغله یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او یو خبری سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نن یک شنبه به هم لید کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتون کې وای دغه لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو ګواښ او پر ډیورن د اصغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوی اعلامیه کې په دې اړه ښکاره څه نه دی ویل شوی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه تر سره شوی سي. دوالخیز تجارت د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا، همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوي وې. د دواړو لوریو ورباندې بحثونه ترسره سول. هلمندې ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې مهید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورند کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینې برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اصغن تار کا ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړي او پاکستان مچه تکړي.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی وه مهید یوسف د جنوري په 13مه په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډېد او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یوبا
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا احمدی وای طالبان دی هغه چلن چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. طالبان وای دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. په دې موضوع دا راپور
روستره هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناست د جوړیدو مخه ونیول سو. د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو ترڅنګ آن د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونو نه هم راوپارول. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د افغانستان آزاد رسنی د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید لکومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډارېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادا کوي چې د تیر چهارشنبه په ورځ د دلوي میاستې په 6مه نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وروستي وضعیت د ترنګوالي د معلوماتو ورکولو پاړه و د طالبانو لوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو له لورې د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبرۍ غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس بر ما ندادن و د شروع
سمو غونډې ته د جوړېدو اجازه را نکړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبريالانې په شکنجه او بندي کول وګواخل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤولین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ور سره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوی طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبريالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
دا چې ګنې د اسلامي مرات د رسنوي او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوي کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي، دا زره دومه اسلامي مرات د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنوي د قانون له مخې د بیان د ازادي د رسنوي زو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لارینونو د پوښښ پر مهال د طالب پوسټوالو لولوري له خبريالانو سره د تاریخچن چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبره سوي دي.
د امریکا د فول برایت تعلیمي پروګرام یو شمیر غوښتون کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغوی چې د یو ایمیل په ترلاسه کولو د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شوي، له امریکا غواړي چې د فول برایت په شان پروګرامونه جاری وساتي. په دې موضوع راپور لرو.
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشحالي وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فول برایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2020 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فول برایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فول برایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورونه تر پنځه کلونه یې د فول برایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی، د هغه لانده دا قناعت ورکوونکې نه ده.
دې نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دې باید د ځوانانو د آینده سره دې باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډېر مشکل دي، ډېر زحمتونه تر سره کړي دي چې اخر دې دا پروګرام ته کامیاب شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فول برایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستی کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فول برایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړي، د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فول برایت بورسیې د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغوه کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر ته منل شوي خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډېر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندهار کې د ازادي رادیو یو مینوال د دې رادیو شاوخوا 400 خبرونه ثبت او آرشیف کړی دي. دا ځوان وی له تیرو شپږو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري او له هغې سره د ځانګړي مینې له کبله وخت پر وخت خبرونه ثبتوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کارځای ته له رسیدو سره سم د ازادي رادیو لومړنۍ سارنۍ خبرونه اوري. د ډاکټر همدرد د سید خیلی په نوم د ازادي رادیو دغه مینوال وای هر ورځ درملتون ته لرسیدو سره سم خپل رادیو چالانه کوي او ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو هر خبرونه دا رقم دلکه یو سیمینار یا یو زده کړه څوکي، نو هر خبرونه ډیره جالبه ده، خصوصا د روغتیا د جمن شتمنی په نامه خبرونه د خاص روغتیا لپاره د جوړي او کوشش کوي چې هغه اما آگاهی اما په هوای تر خلکو ورسي. نو په دې کې بزته وایم خو هر خبرونه ډیره جالبیت لري، ډیره جالبی جالبی خبرونه دي. نو باور وکړ چې دوه نه وسته ازادي راډیو متاتسوي چې کله وانه ورو لکه یو غټ څه شي مسوره کې، نو سي راډیو واورو بیا مغه چا خبره دماغ لګ آرام سي.
ډاکټر همدرد سید خیلی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې درملتون لري. هغه د 2001 کال راهیسې د ازادي رادیو ځانګړي مینوال دی او د دې رادیو ټول خبرونه اوري.
د 2001 کال څخه د ازادي رادیو خاص مینوال يم او ډیره پرمختللې رادیو ده. هغه کوم وصول سي درسنوي دي هغه ټول ازادي رادیو عملي کړی دي پر ځان باندې او ډیره چټکه رسنوي ده. باور وکسي زه سوشل میډیا هم کاروم خو په هغه باندې دونه باور نه یم سي چاتو ام چې دا خبر ده کله سبا یو خبر مو په فیسبوک لاره کته بیا به موزل نه ازړو چې هي حقیقت به ولري کې به ونه لري. اوس بیا ازادي رادیو غره پور نشر کوي بیا ونه سل بسر کې مل مطمئن سول چې حقیقت هم داس ده. ازادي رادیو ټول خبرونه جالب دي او ډیره چټکه رسنۍ ده او ډیره حقیقت وین کې رسنۍ ده او ډیره به تر په رسنۍ ده.
د ازادي رادیو دغه مینوال د دې رادیو د همکارانو ځانګړي خاطري لري. هغه په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسي خبريال الیاس دایي په اړه داسې خاطره بیانوي.
جالبه دا خاطره وسې کله په هلمند باندې جګړه شروع وخت نو پارسي دری خبرونه چالانه و محمد الیاس دایي ته سخه راپور غوښته. نو زما لپاره هغه جالب دا و چې محمد الیاس دایي سخه خبره ده دا او څه سوي دي. نو هغه په دری داسې ورته وسې نیروهای امنیتی افغان از مراکز خود عقب نشینی کرده. نو دا خبر پښتو کې ورته وکړلو نیروهای امنیتی افغان به شاته غړ شو. نو هغه شاته ولاړ. نو دا یې مال فره ډیره جالب او په 2015 کال به ان شاء الله چې قندوز ته د اسلامي امارات مجاهدین نه وتل نو د دې خبريال هغه ورکو ټلیفون یې کار نه کوي. نو دې ډیر په سرګردانه وځي دا بچيري.
ازادي رادیو د تیرو دوه لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته بیلابیل خبري، معلوماتي، روغتیایي، سیاسي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو شلمه کلیزه.
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
سلامونه نیکه هلې احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ازادي رادیو یو غختلی او پیوړی رسنۍ ده او خپلی نشرات کوي. بس زموږ په کلی کې په ډیر صفه ډول اوریدل کیږي او دلا خو پرونه په هیله.
سلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته او نړۍ ټول مسلمانانو ته سلام او د ازادي رادیو د شلمې کلیزې په مبارکۍ سره. ازادی رادیو سکاله جوړده پر پاکستان کې ما ډېر خوشاله شوم. بیس کابل دره ختم کار لپاره راتلو. ازادی رادیو ډېر پروګرامونه موږ اورېدو او پروګرامونه ډېر خوښ یو او به تر پر راتلو.
میرویس اخلاقی مد هلمند ولایت نه په لومړی قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول ګلو همکاران ته د ازادي راډیو د شل کال پر کېدو په مناسبت مبارکي وړاندې کوم. دا چې خصوصا ازادي راډیو واکنم یوازې هلمند ولایت نوس یادولی، څلور دېرش ولایتو کې خپل نشرات غځولی دي او خدمت یې ورته کړی. د ازادي راډیو خدمت نه هیریدونکی خدمت دی. واکنم د مظلومو خلکو آواز ازادي راډیو وجود کړی دی، ته نړیوالو پرې رسولی دی هغه شکایتونه چې کوم ولس لري، هغه شکایتونه ازادي راډیو اتمن خبر کړی دی او خبري یې.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام را واستوئ.
00420221234 8.
وسمې بنړیواله موضوع د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړه اروپایي هیوادونه په نږدې وخت کې د اوکراین په سر خبري وکړي. بلې خواته امریکا هم زرګونه سرتیری ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نوروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجه سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د شنبې په ورځ وویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لودریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې وروستۍ ځل خبرې د تیر چهارشنبې په ورځ وشوه، سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایلې ورنه کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشرۍ معنی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی. د دواړو لوریو استازي په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي، خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده. د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا تاودا شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي. متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د جمعې پر ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي.
متحده ایالاتونه په ناټو کې لخپلو متحدانو سره اوږه په اوږه دریږي. دې چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده. که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي، دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي.
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي، خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي. د چارو کتونکي بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي. روسیې هم په زغرده ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد مخکینیو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو د جوړولو هڅه وکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږلي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 35 اوورو 2 شل اووریزو سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. وروسته تر دې چې امریکا وویل یوه وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. بل خبری مجله ما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.